سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده. صفي الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې ترسره شوه وکړې. دې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دومې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي. یو این ایچ سی آر د هغو کسانو شمېر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 90,000,000 زیات ښودلی چې دا وړم کال په پرتله له 8% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې د افغانستان شاوخوا 15,000,000 وګړي کور دننه بې ځایه شوي او 6,000,000 یې په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د والي ویندوی حافظ عمر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې شاوخوا 3 بجې د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره یو اراده 303 ډوله موټر له یو فیلډر ډوله سره ټکر شوی چې په کې د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړي دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او جنو خوانزی پرانیزی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 15مه غونډه بیګا په جنیوا کې وشوه. د افغانستان په تړاو د دغې شورا کمیشنر میشل باچلی وویل
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د نورستان د ځنګلونو د اورلګېدو په ارتباط هم یو مرکه لرو.
دغه ورونه چې زه اوس کورم دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوې دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمشنر میشل باچلی وایي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پکې واک ته رسیدلي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشری بحران کې ښکېل شوی دی. باچلی د بشری حقونو شورا 15مې غونډې ته وویل کله چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ هلته یې د جاج اخیستو لپاره له طالب چارواکو ډاکټرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي موسسو له کارکونکو او ښځو سره وکتل. نوموړي زیاته کړه چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخې دي.
اجازه راکړئ واضح ووایم، هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باشلې د شپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه بې برخې کړي دي. افغانستان کې پر ښځو په جبري ډول د مخ پټول، له کاره د هغوی منع کول او په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ونډه نه ورکول نورې هغه اندېښنې وي چې د ملګرو ملتونو په دغې غونډه کې مطرح شوې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو سملاسي تبصره نه ده کړې، خو له وړاندې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دي.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي یا یوټیوبران زپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو لنی ول ورسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان د خزو څنګ مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته ویل طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي. د میرمن بار په خبره دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوای د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګماري. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د یو شمیر خبرلانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیه یاد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو خبریالانو پر نیولو نیوکي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبریالانو د نیولو یو ول ورستیو پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل سري ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي، وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي زپي او په ډېر شمیر د رسنیو کارکونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکي اجمل حقیقي اتونه کړي او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبیا لا بیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د خود څنګ مشره هیدربار
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستې. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوای د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لیږي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض ښځې اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاراوه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایاندې سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بی پولي خبریالانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شویو خبریالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېری هغه خبریالان چې نیول شوي جنایي قضیه لري. هغه څه چې خبریالان او له رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د می په 28مه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقیقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه یې د وهلو له امله شنخکاري له خلکو بخنه غواړي. له ډېرو حاسو سره سره ونه توانېدو د ښاغلي حقیقي له کورنۍ سره په دې اړه خبرې وکړو، خو د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کې دي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانېدلی چې له دوی سره وګوري. د بی پولي خبریالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تېرې میاشتې راهیسې میرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد، بصیر مصمم، اوغبیک غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلون کوي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولی او زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبریالان بیرته خوشی شوي او ځنې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوګاست وربه شو د نورستان زنګلون ته د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلې اور مرشوې خو په یو ساحه کې په پراخه پیمانه اور لالګيږي په همدې حال کې د خوست په زینو سیمو کې هم د ولس په هڅو د بیا لګیدلې اور مخه تر ډیره نیول شوې ده
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د وی غرنی سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلیدي او عام ولس په وشلو کې پاتې راغلی دی د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلی اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډیر دی وشلې د هغوی لتوانه وتلی کار دی
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي ولې د خلکو لټوالمندې څخه وتلې دي
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکزه مسلکی ټیمونه ور واستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته عائشه لبلنی کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي په نورستان کې دا اور وروسته لدې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحه په ایرو بدل کړي د خوست ولایت مساخلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې خو د ځای خلکو په هڅو د پراختیا مخنیول شوې ده د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ور مورز یو ور بیا په دغه ساحو کې اور ولګید خو اوس شدت کم شوې ده
زینو زینو کې لګ لګ اور بل شو چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقوور ډیر زر خبو کړو اوس 200 کسان د دې اشر خلک حکومت دی دا تیار آماده ناشته چې خدای مکه بیا اور پوری نشي نو تر اوسه پرې انده حفظ او مراقبت روان دی
د نګرهار ولایت د هسکی مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه زد او نقیز راپورونه ورکړی شوې دي خو تر اوسه پوری اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولای دی د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیر لږ ساحه ده
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د شمال ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د درملو د نرخونو لوړیدو شکایت کوي او وایي لیوي خو د خلکو کمزوري اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي د کندز ښار یو اوسیدونکو شپېته کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بیروزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسې سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي
زړخوګای نشته چې وروره د خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پغه بیې بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پې نیمایي ګټې اخلي یو نسخه وروره 8000 9000 لس روپۍ تمامه شي د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي 100 روپۍ هلته خرڅوي هلته یې په تاباندې 1500 خرڅوي اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکې څلوېخ کلن ناطق قلاوی چې د تیر کال په توپیر ساش کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوې دي
د ایروزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کی باعث شوه مثلا کسایی که مریض
دی ورستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوې دي بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري ځین خلک دومره توان نه لري چې بل ناروغ ته پوره درمل واخلي حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي
دوی زیاتوی چې د درملو دی بای لوړوالې لامل به روزګار خلګان د خپل ناروغانو علاج نشي کولای د تخار ولایت مرکز تعلقان خار یو وستونکو محمد یاسین وای
او دغه دوا ډیره قیمته شوې دي یو پاکټ ګولې 10 روپۍ دغه اوس په شلو دی شو په دوا رسې دا دوا ټول قیمته شوې موږ غواړو چې د امارات دا چې د موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي
پنځه‌درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دی چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ او سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختیځ زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیدا کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو. نور دغه کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې دغسې حالات دی چې زمونږ داسې نور کشران به څه هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې په و چلاوه.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه کړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجې ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو. مکتب
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د دبليو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده. هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر وایي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر میچل بشلی چې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا 15مې غونډې ته خبرې کولې وویل چې اقتصادي او بشري بحران د ټولو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د بشلی په وینا د بیکاری د ډیرېدو ترڅنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري چې له دې امله د کورونو سرپرستې میرمنې د لوړ عمر کسان معلولان او ماشومان د ژوند تر ټولو سختې او تیارې شېبې تجربه کوي. هغې ویلي سره له دې چې 13.1 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، دا خدمات ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. نوموړې د دې ستونزو علت د یوه کارنده ملي میکانیزم نشتوالی بولي چې د افغانانو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر ډاډ ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت به په افغانستان کې دوام وکړي. یو افغان امریکایي شرکت د حاجګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانونو او پیټرولیم وزارت ویان نسمت الله برهانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیانو د حاجګک په کان کې 1.5 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست ملا شهابالدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 83.5 افغانۍ، یو یورو 95.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 113.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.68 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.02 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.08 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 441 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا مو هم د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخې ته خره غلاست ویم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو، تر هغه وروسته به بیا غزنی ته ورشو چې د ناپینایانو یوه ټولنه جوړه شوې ده. خو نوریاس نوري دا راته وایي چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستان وباسي چې په دې هیواد کې د کناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي، او هغه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی، او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسیدلي له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسیدلي دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکلي چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بې په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره ارتباط لرلو ته اړتیا شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري.
په غزنی کې نابینایانو د یو بل د مرستې په هدف یوه ټولنه جوړه کړې. د دغې ټولنې تر نیمایي زیات غړي یې میرمنې دي. خو د دغې ټولنې د جوړېدو تر څنګ له نابینایانو سره د مرستې په موخه د سپما صندوق هم ایښودل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روشن دلان
دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نسی. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړي چې تر دغه پورته را نه نیسي. او بله خبره دا چې دلته نیټ ګرسره کار نه کوي، وروره شبکې داسې کمزوري دي چې نه جنګ کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بدله کوربت څخه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسیږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلي، دسه غریبان خلک په ماشان ډوډۍ نه لري، هغو تر اوس پرې واړله نه راایستلي، هغو ته نه کاټ رسیږي نه کاټ ورکوي. ورور بله پورې چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزت الله د روزګار ملت غزاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د حکومت د لوړ پوړي چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګار د غزاب ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم هیڅ وجود نه لري. یوازې بې سیم په ډېر کم فیصدي سره کار کوي، هیڅ کار نه کوي. نو د لوړ پوړي چارواکو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غزاب ولسوالۍ ته د مخابراتي سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلی دی، یو څاک اوبه نه ده، حیوان پیدا کیږي نه، د انسان پیدا کیږي. موږ دغه حکومت صدا خواهش لرو چې وروره دغه اوبه یې نو کرایه لکی په هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صد لر خداس بر د سوق غم کی دی دی مرته د سوق ګټه موږ سره رسیده. وروره یو نو کې اوبه جره لکی نه ده، حیوان اوبه ست نه، د انسان اوبه سالته بوګرا یډه کی وی جدل ته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. دی وی ولسوالی څخه بل ولسوالی ته موږ د اوبه څخه خوراک په اوبه هلته د بل خاصه ګرانی ده چې یو لیټر ټول تل په 2500 روپۍ دی. وروره موږ دا غږ تر حکومت پورې ورسو.
په
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګرانی ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونی په 15,000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کړي او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنه سره.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور به لدیت خواورو.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدارز لښ پژم ټولګي د پورتنجونو د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زدکړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړي توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پرېږدي یا پښتنې لري د واتس اپ لارې مشته خپل ژغیز پیغامونه پرېږدي. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
بله لکه تاس چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې اوس مهال د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسې د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تفسیر لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره په اړه وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شزه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د شزه ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د شزو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسته بله د شزو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب زه به بیرته تاسو ته راځم، مننه. استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولی صاحب مننه چې تاسو مشته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بله
اصولی صاحب تاسو ژغ اوس مشتره ځی مهرباني. بله ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله و زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو سره د خبرو په اړه. بله و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شزو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې شزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دی په دې نه پوهېږي، کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو د دوی دی خپله په خپل پښه تېشه وي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای او دوی زموږ دپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه زهرا بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده چې دوی په افغانستان کې د ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه ونیک وړاندې کوم. پرې د چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن دي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي، خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مشکل دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم. دا معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د خود بخش کې وو. مکتب رخصت شل دا غین روستا دا ځلاسوم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغیر د رژیم د دولت چې چاغه کې هم ټول دي خاصتا د کوزتا را پای ولاړ شوی او هم چې دغه د ځلاسو یو کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات کوزتا رامنځته شوی دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دا یو لوی ننګونه ده زموږ په نظر او مونږ په دې خبره مخکې ګیلم الهام یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه ترمنځ کېږي سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی نه ثابت ټول اسلامي دی خځې هغه وخت کې هم په ایجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم کونځې ته تر اوسه پورې د دې تر حلانه ده جوړه چې ځې په کوم لباس کې باید کونځې ته راشي تاسو په نظر یا د ټول ملک په نظر دغه یو ننګونه نه ده دغه یو مشکل نه ده څه نه ده کوزه پوړان دی
مننه ډیره صافی صاحب بلې زبر ته تاسو تر اعظم لیم هم در صاحب زب تاسو څخه پښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلمنټس بیا ویلی دی چې په افغانستان کې ملیونونه شذ یونجونی د دې ارتیا لري چې ورسره خبري باید وسی او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي دوی ته دی ویلی دی چې افغانان او همدارز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري هله لري او دی ویلی دی چې د نجونو د شونځیو په برخه کې باید اقدامات وسی تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې شذې چې د افغان شذو د پاره ځینې بیانات ورکوي دوی وایي چې باید د شذو ژغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې او دوی وایي چې موږ امید لرو هیله لرو آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست امید ستاسو کوم هیله ستاسو چې باید شونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې ک اوس داسې یو حالت رامسته سوی دی چې اوس بیخینه وخت کېږي او نجونو هیله له لاس ورکړي دي
بله او زده دی سره هم نظریه ما زکا که شرایط پا داره کم ادامه ولری خو واکن زلا ناهیل کیجمه چه تروس دی دیت زایت ندرسی دی تروس دیو تسمین ندنی ولی که مخیز مون ملمخور چه ویل چه دی تروس دی لباس پکرین که تروس کم پیکر ندکره نو کچیری شده توان دا ورکا ولسی نا پا طولنی کی دا دی تا حق و حق ورکا ولسی دا دی اغا سمرا چه دی حق لری پا طولنی کی هغه دی خپل هغه درد بیان کړي فعلاً دی محروم دی د څومره د فعلاً په څنګه شرایط کې دی قرار لري خو دی تر اوسه دغه نه دی ورکول شوی دا ټو کدی ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دی خپل هغه مشکلات وایي څومره مشکلات تر چې دی مخ پستون سره په دغه سیالت کې چې دی تر دغه دولسم سن کې پورې رسیدلې دي په څومره ستوند د څومره کړهونو سره بدی مختصوي وي یعنی فعلاً موږ اټیا کې څه د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه اعلان جوړي ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی ځکه په دغه څلوېشت کال کې جنګ د سي آرام ذهني دغه آرامش نه لري که چېرې دې ته داسې زمینه مساعده سي چې دی خپل په خپل ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي نو خو بهتره به وي نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي
مننه همدرد صاحب اصولي صاحب تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همدارز ځینې نور د بشري حقوقو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان شذو په اړه اندیشنه شي دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه پرون چې سوي د ملګرو ملتونو د غونډه چې میشل باشیلی پکښ خبرې کړې دي تاسو په نظر آیا دا به کومه مثبته نتیجه ورکړي د شذو په برخه کې په افغانستان کې آیا د شذو پر خبرو باندې بغواژ ونیول سي کڅنګه
او د څه دي چې دا موسم د غنی ناسو پر یو کال کې موږ ګلمانو د ګرد جهانیان سره جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي
دی که دا خبری ولما دی که دوا که قرار نیسی نو زکا دا خبری دی مصبت دی مر امید لرو چه دا غسی غنجی او دا غسی پشارون پر دی باندی راو رسی گنجی خدا لی دی پا دی پوسی چه لکه چه خلی نووال چه افغانستان مکاتب گرد پا اسلامی جاب راکلل ایس مشکل پا مکتب که مجنا دلوده دا اخلاقی لنهازه لججی اسلامی لنهازه ایس مجنا مشکل ندلوده نو دی خون دا غتا باید پام و که چه دا خدا لی موش چی شي د دې تر اوره دا چې موږ باید په کور کې تښینو که وګورئ یو نه یو انسان بد اخلاق چې په کور کې تښینې هغه خپل کار کوي تا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کولای شي دی جواب ووزي نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي دې د مکتبونو د جهانیانو ته د غوښمنې شي ځان دې په انزوا کې پریږدي او مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي موږ امیدوار یو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران هغه با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښېني زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطمه توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړې کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دې راټول شي او دغه موضوع مې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دسي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بېسواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو بېسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخ ته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاه ده هر نگاه دی از موږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیات آرزو لري چې په آینده کې څه باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا غز وجل خوزن فرزن دا معلمین و دا اغا نماینده او استادم و نو دا شهر خو ما تا معلوم چه دوانان چون پا امیدونه لگ یعنی باور وکی پا دا پجوان که هیت نور امید نسته دا غده چه تحصیل وکم او زه یو شش عالی شخصیت جامعه تا اخبال کورونه تا زباید موستم اخبال کورت امیدونه و زونه پا تحصیل پوری تا لگه برای خو اشتاسه پا ایشو نو دا خو نو دا شکر ما پیشنه تا و اخبال خلق گوتم چه باید دا کار وکی نو تا خلق پا ایوشتنگی کش
مننه اصولی صاحب بله صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولی صاحب خبري واوریدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي مشته په ځینو مواردو کې شوزو ویل دي چې کدوی مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنو هدفي وژنې به وسی د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوزو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کې ک دا کار امکان نه لري
اولینا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د پولیسو د خبرو په تایید سره چې ځینې کا تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کوي د دې کوم د هغه وخت چې د غږ واوري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज واوري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د قدرنجلې ده د یو انجلی اولاد د یو خځې اولادم ده او د دې نارینه هم تعین ده د انجلی د نارینه دانو یا د سړیو لور هم ده دوی هم کولای شي چې د زینا پښتونې او دا
وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلیږي. که چیرې دوی وغواړي نو حتماً او تظاهراتو باندې که موږ تظاهراتو کې راووځو طرفونو ته، هم به بې نظمي وي او هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. موږ کولی شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده هر څه کولی شي تبلیغاتو کې شروع کړي، خو ول نه شي کولی، نارینه کولی شي لاړ شي هغې تظاهراتو کې، دوینه چې ښځې تظاهراتو کې هغه که نارینه وغواړي کولی شي خپل هلکان هم مکاتبو ته پرېنږدي. دا یو حل لاره کېدلی شي، کولی شي چې خپل نارینه هلکان پرېنږدي مکاتبو ته، ووایي چې که چیرې نجلۍ نه شي کولی مکتب ته لاړ شي نو هلکان هم حق نه لري. زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي، نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته وي، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي. ځکه موږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده، موږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي، نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټه ده، هغه دی دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه موږ خلاص شو، کولی شو موږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاوه. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په هغه اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې بې اجابه د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شو، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا موږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بله صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې، چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دی. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي، اول لکه څخه تر نهه لکه پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلی دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار، په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیاسي شرایطو کې قرار لرو، موږ خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشار تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي دغه اداري د دولتي ادارو کې کار کوي تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دي په زور د کورو څخه حاصل کیږي کاره اقتصادي څنګه هڅونه ولري دا دغه څنګه ګوري د زور څخه کار خپل کی جديد دغه وظیفې څخه به ترته کی جديد په یو بهانه بل بهانه چې دغه ځای تلاسي هغه ځای تلاسي د نننې کولای چې دومره لري ځای ولاسي د ولسوالۍ تلاسي یعنی تاسو خپل یعنی د څه فکر کوئ چې کار یو شونډي شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسیدای شي دا یو لوی بهانه ده دا د شې استقوال د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سیستم نور بهاني نور څنګه من تراوري چې شذي په ټولنې کې کم رنګ شي دې هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې به آیسته آیسته صفر ته ورسي
مننه ستاسو له دغه نظر څخه اصولي سب په دې اړه باندې کتاس مشته وایس چې شذي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري ستاسو د یوې په هنتون ته استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لري د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې
Но да, сейчас узко мы уже шли за товаром, как сам муштаси поезжучи, хак по джиханке, по иштумаке, по хавзайке, хак на воркавальке же, хак ушталки же. А к мужу уста да, уварю, что дитя, че дей байди, байди, дейте, да, сидайте, да, талибану, ца салай, хар на ватава кулери. Шайд дей, да, хушу, на саре, маха, махте, шайд, да, да, тал, да, тал, да, шайами, زه دا نظر نشم ورکولی یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی لطف وکړي دغه نظمونه نارینه دي او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره د دې په مسلطه مې زیتو وکړي او د هغوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه مه بې سرنوشته کوي استاد سې ویلي چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه او زموږ ښځې باسواده وي دومره ځوان سوځول وژل کې وژل په دې پرې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېدی دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شذي به تدیر چې ژوند به تریخ و ځان ته به ور وژل دا خو مشتاسي او دګل د رادیو د تلویزیون د ریس چې ډیر پیشي دی دا ګرده یوازینی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دی لطف کی دغه ایجاب موش خو ایجاب بی ایجاب نیل گرزیدلی او نبا و گرزید موش خپل دین خپل وجدان اجازه نور کی این طالبان تا اجازه نستا دا خبر موش تاو کی دا دا شرم زایده و سستانک زای سایب نوری تحصیل کی اپا خو از موش اشرار سایبان چو اغا چه هم رالی ګټ دا ولادونه په خارج کې او وسل په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي د هم د غسی د خپل ولادونه په لندن فرانسې نو ولې یو مسلمانو وایي چې مسلمانو نو تاسو خپل ولادې تحصیل کې وځي او ولادونه د کریج د فکر کې د شنو او څار دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد ورسي او د بل اولاد په کور کې شي دا د دې جمعیت د پاره یو بلاد مست په تنش کله په دغه ور کې سوي وطنی علت جهل او نادانی دی که موږ مملکت با سواد وای زمین دست نکیدو و دغه حسد حتی نسل دا چیدلی هر با سواد انسان تیشه سلی امر ورباندی موکی البته با سواد بیشه ام علم بلری او دانش او عمل هیچ وقت به چاپ خبونو غر نخطا ویسی خپل لار خپل د خپل علمیات با اساس تاکی خپل سرنوشت خپل تاکی بد بختانه جنور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو نور هم پسې بدبخته په دې بدبختۍ کې دی به هم پکښې غرق داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نظره تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبر باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولې وه استاد لسانس وه اووه زره افغانۍ معاش درلودې میړه یې بېکار او سپی مسه ور پر کور یې کښېنوله دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کول هم به د کور کرایه په ورکول هغه څنګه چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړې په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل نو اوس به هغه څنګه کوي دغه مسلمانان دي حضرت محمد کدی د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولای او ورشي حضرت عمر یو وشکی انګور وتره ورو یا رسول دخته دا واه روزه دې ماته په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دا وشکی انګور ورکې درې واره دا مثلا تکرار شو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول دخته زده انګور تا ته رمز دې روزه دې ماته تاغه ته ولغه ضرورت لري تر ما هغه حد دې دې زده نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکوي تاسو دین پیروانی غوري وي چې موږ اسلام رالو نو په ایجاب نو لطف کوي خلک ما وشي دا خون وشل دي یو وخت وځه په دې نه چې ته ټوپک واخلې ولا دا خون وشل دي چې تاسو ګرځې شوزو
دا هغه حق او دین وشي ډیر مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکې دی او ردونکو زموږ له دروس رومل منولې مهم درد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.